رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدم که السلام علیکم. ز شفیع سرداریم. دادی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. در نوریدن کو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او یو مرکه د نړیوالو چارو د کارپوه انتظار خادم سره لرو چې روسیا چمتو ده د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تحریک ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره اواره کړي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه باید تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د امریکایي ول وړوبه مقام ویل چې د افغانستان په باب د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ستراتیژي کار ورکوي. روسیه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مستقیم خبرو ته د فرصتونو د برابرولو پیشنهاد کړی دی، او پرون د برما د رخان په نارام ایالت کې د پولیسو په ډزو کې وتنه وژل شوی دی. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. پرون د امریکا یول وړوبه مقام ویل چې د افغانستان په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ستراتیژي کار ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی ویلي چې اوس د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ خبرو ته فرصتونه پیدا شوي دي. هغې دغه خبرې د جنوبي آسیا ملکونو ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یو هیئت د دوه ورځني سفر نه وروسته کړې دي. هغه وایي چې دوی په افغانستان کې د جمهور رئیس اشرف غني او د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړو دوه مقاماتو سره هم کتلی دي. میرمن هیلی ویل چې د افغانستان حکومت د امنیت د شورا د دغه غایت نه په پاکستان د لا زیات فشار غوښتنه هم کړې ده. روسیه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم خبرو ته د زمینې د برابرولو پیشنهاد کړی دی. روسیه وایي چې د دې جریان د پیل دپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اساساتو له مخې جدي اقدامات ته ضرورت دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سمو د مخکې په مسکو کې ویلي وو چې روسیا په خبرو کې د طالبانو د ګډون دپاره مهم نقش لوبولی شي. د برما په نارام ایالت راخاین کې پولیسو وتنه ویشتلي او وژلي دي، ویل کېږي چې په دغه ډزو کې دیارلس تنه نور زخمي شوي هم دي. وژل شوي کسان ټول بودایان وو. د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې په دې باب د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، او وایي چې همدا اوس د راخاین په ایالت کې د بشر د حقوقونه ډېرې سختې سرغړونې روانې دي. تقریبا 650,000 د روهینګا مسلمانان بنگلادیش ته مهاجر شوي، او ملګرو ملتونو د برما د راخاین په ایالت کې د هغه ملک د امنیتي قواو دغه حملې د انسانانو د یو نسل تباه کول بللی دي. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې مشر چې د فلسطین مهاجرو سره مرسته کوي وایي چې د دغو مهاجرو سره د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستې د ځنډولو نه وروسته د نورو مالی منابعو په لټه کې دی. هغه وایي چې د امریکا دغې فیصلې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کارکوونکي د داسې سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي چې په خوا یې کله ساری هم نه و لیدل شوی. امریکا د دغو خیریه بشري ټولنو سره د ټول نه زیاتې مالي مرستې کوي، مګر د سه شنبې په ورځ د امریکا د بندنیو چارو وزارت وینتا کې حیدر ناورت ویل چې د امریکا حکومت به د دغو ټولنو سره د 2013 کال د مرستې نه 15 میلیونه ډالر وځنډي، او 6 میلیونه ډالر به د خرابو تاثیراتو د مخنیوي په خاطر تادیه کاندي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د میدا ګوري په ښار کې د ځانمرګو د بمونو په 2 چاودنو کې 2 تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې هیڅ هم د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر اکثرا د دغه شان حملو پړه د بوکارام په افراطي ډلې اچول کیږي. له بلې خوا یو بل خبر وایي چې پرون وسله والو کسانو د نایجیریا په مرکزي برخو کې د کادونا په ایالت کې 2 امریکایان او 2 کاناډایان تښتولي دي. د رویټر خبر ایجنس وایي چې 2 تنه پولیس هم د دغو وسله والو کسانو سره په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د ایریزونا جمهور غوښتونکي سناتور جیف فلاک چې هر وخت په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعتراضونه کوي، پرون د سنا په مجلس کې په خپل وینا کې وویل چې په مطبوعاتو کې د ټرمپ انتقادونه د پخوانی شوروي اتحاد د ډیکټاتور جوزف ستالین په شان دي. هغه وایي چې مطبوعاتو باندې د ټرمپ بے موجبه حمله وخی. هغه وایي چې په مطبوعاتو باندې ټرمپ بے موجبه حمله کوي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ رپورت ته. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو رسمي هیئت چې مشري یې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر غیرت عمروف کوله او تیر هفته کابل ته تللی و چې د افغانستان عمومي اوضاع له نږدې وګوري. پرون د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خپل رپورټ د امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې باره کې پام وکړئ د رپورټ خلاصې ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر او د امنیت د شورا د دغه لوړ پوړي هیئت مشر غیرت عمروف د خپل رپورټ د وړاندې کولو په سر کې په دې زیات تاکید وکړ چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د یوې سیاسي روغ جوړ لپاره د لارې موندل باید تر ټولو مهم وګڼل شي، ځکه چې د نظامي لارې نه یوه خوا هم دا جنگ نشي ګټلی.
There was unanimity that the conflict has to end and that it takes more than a purely
پدیاله د ټول خو ترمن توافق نظر موجودو چې د افغانستان وسنۍ وسلواله شخړه باید نور پای ته ورسیږي.
Only comprehensive efforts would defeat
یوازې جامع او هر اړخیز مذاکرات کولای شي دغه مشکل حل کړي. د یوې سیاسي پروسې په غیاب کې په افغانستان کې د وسنۍ مشکل د حل لپاره بل لاره نه لیدل کیږي. غیرت عمروف د ملګرو ملتونو د هیئت او د افغانستان د سولې د عالي شورا د خپلو ملاقاتونو په اړه وویل:
The mission was briefed about the structure and work of the High Peace Council.
زمون مشن یا ماموریت ته د سولې د عالي شورا غړو د هغه شورا د جوړښت او ساختار په باب معلومات ورکړل، او همې د خپل هغه کاري پلان په اړه ورته معلومات ورکړل چې د 2018 او 2020 میلادي کلونو ترمنځ د روغې جوړې د یوې جامع ستراتیژۍ په هکله په پام کې نیولی دی. عمروف وویل چې د سولې د عالي شورا ځینې غړي په دې نظر دي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د حکومت او د ښاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د مثبتو نتایجو باید ګټه پورته شي او د موقع نه په استفاده باید د طالبانو سره عین شان مذاکرات پیل شي. سولې د شورا ټول غړي او ځینې حکومتي مشران په دې اړه هم نظر نه و. د هغوی ترمنځ اختلاف نظر ژور دی. عمروف ویل چې ځینې کسان د طالبانو سره د سولې په اړه ډېر خوشبین نه معلومیږي. دا ادعا کوي چې زموږ حکومت ډېر کوششونه وکړل چې د طالبانو سره سوله وکړي، خو طالبانو د سولې په لور یو ګام هم نه دی پورته کړی. ځینې غړي په دې فکر وو چې له طالبانو سره د یو موټی تحریک په صفت د مذاکراتو پر ځای که مختلفو ډلو سره په جلا جلا ډول مذاکرات کېږي، د سولې پروسه به نوره هم پیچلې کوي او د یوې تعمیري ډیالاګ یا تفاهم مخه نیسي. غیرت عمروف زیاته کړه چې د افغانستان د پارلمان ځینو غړو او لوړپوړو چارواکو له هیئت سره د ملاقات په مهال په دې باندې زیات تاکید وکړ چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په رهبرۍ سرته ورسیږي. دا د افغانستان د اوږدې مودې ثبات او استحکام لپاره زیات اهمیت لري. په داسې حال کې چې د سولې او روغې جوړې کوښښونه کېږي، باید د دې سره یو ځای په افغانستان کې د یوې شفافې حکومتي ادارې د جوړولو او منصفانه انتخاباتو لپاره هم هلې ځلې پیل شي. داسې انتخابات چې ټول ولس پکې برخه واخلي او اداري اصلاحات باید وشي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشرانو هم هیئت ته معلومات ورکړل. نوموړي وویل چې هیئت د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون له غړو سره هم ملاقاتونه وکړل. د قزاقستان سفیر وویل چې د افغانستان په باب زمونږ وروستی ابزرویشن یا تبصره دا ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره باید موصلاتي انتظام رامنځته شي. سوله او ثبات سادي پرمختګ په وسیله او د هیواد د مختلفو برخو ترمنځ د موصلاتي نظام د قایمولو او په سیمه ییزه کچه پراخولو په وسیله په چټکۍ سره امکان لري. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د انکشافي مرستې په زیاتولو باندې تاکید کوي او وایي چې د هیواد د سیاسي استحکام لپاره دا ډول مرستې مهمې دي، خو زموږ له څېړنو او له مختلفو ډلو سره د مذاکرات نه څرګندېږي چې زیات تاکید باید په دې وشي د دې لپاره چې په افغانستان کې په واقعي معنا د سیاسي ثبات او استحکام لپاره لاره برابره شي، باید تجارت د بنیادي زیربناو جوړولو د مارکیټونو پراخولو او خارجي سرمایه ګذارۍ ته وشي. دا لومړی ځل چې د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه هیئت کابل ته سفر کوي او له نږدې نه د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راټولوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د روسي خبری آژانس تاس رپورت ورکړی دی چې روسیا چمتو ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تحریک ترمنځ مخامخ خبرو ته لار اواره کړي. د روسیې خارجه وزارت پرون د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې دا خبر ورکړی دی چې خارجه وزیر سرګی لاروف سبا او بل سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې ګډون کوي. د امنیت د شورا غونډې د عامې تباهۍ د وسلو د خپرېدو د مخنیوي او د افغانستان په د حالاتو په باره کې دی. د روسیې د دغه پیشنهاد د سیاسي انګیزې په باره کې مو د نړیوالو چارو د کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې ده.
انتظار خادم صاحب، د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلی دی او دا خبر هم د تاس آژانس ورکړی دی چې وایي روسیه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره حاضره ده چې منځګړتوب وکړي او دا خبرې باید زر تر زره وشي. دې کې څه سیاسي انګیزې دي چې روسیه دا خبره کړې ده؟
دوه درې خبرې قابل توجه دي. یو دا دی چې روسان په اوسنیو حالاتو نه غواړي چې په هر مرکز کې او په هر طرف کې د امریکا سره مخالفت وکړي او هغه څوک چې غلی د امریکا د منافعو په خلاف وي. کله چې په افغانستان کې د امریکا عمومي پلان د ثبات راوستل دي، نو ډېرې هغه پورې جګړې وکړلې. اوس نو میلان دنو هم دا دی چې هغه څوک چې صلح ته راځي صلح باید وکړي، او هلکان چې جنګ کوي هغوی باید جنګ ورسره وشي. لکه څنګه چې تاسو نیکلسن خبره واورېده، نو دغه خبره نه په انتباه هغه سلو باندې روسان هم تلاش کوي چې حد اقل هغه امریکایانو ته د خپل ښه نیت تظاهر وکړي. دغه مسله دا ده چې دلته سرګی لاروف او روسان غواړي چې امریکایانو ته دنیا ته دا وښيي چې د افغانستان په قضیه کې موږ دومره لاچار او دومره بې وزه نه یو. لکه تاسو فکر کوئ، که تاسو غواړئ چې د افغانستان کې د امریکا د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې وشي، نو موږ دغه ژوروالی سرجیک ژوروالی لرو چې په طالبانو کې هم نفوذ لرو، هم سرجیک ژوروالی لرو، هم د افغانستان په قضیه کې علاقه لرو چې حکومت او د افغانستان د طالبان ترمنځ د خبرو او پخلاینې دغه پروسه پیل کړو. نو تر ډېره هغه پورې ما ته حقیقي او یقیني نه ښکاري، ځکه چې د روسانو عملی تداخل د افغانستان په قضیه کې ډېر نه دی.
د افغانستان خلکو د افغانستان حکومت دوی ته به دا څومره د اعتبار وړ وي، څومره به په دې مسالې باندې دوی باور وکړی شي چې روسیه د زړه له کومې همکاري کوي په دې موضوع کې؟
اول دا ده چې په هر میدان کې او په هر مرکز کې روسان نه علاقه لري او نه کولی شي او نه په توان کې چې د امریکا سره مرسته وکړي او یا هم د امریکا سره د دوستۍ او ښه نیت تظاهر وکړي. دا د افغانستان قضیه ځانګړې قضیه ده. طالبان هغه څوک دي چې اوس نو هم طالبان او هم تر ډېره حده پورې امریکا او د افغانستان حکومت نه اعلان لري چې باید صلح سره وکړي. دا یو قضیه ده. دویمه مسله دا ده چې عمل او نیت سره فرق کوي. دا خو اوس نو مطبوعاتي دنیا ده او په داسې حالاتو کې تر ډېره حده پورې الفاظ کار کوي نه عمل. زه باور نه لرم چې د روسانو منځګړیتوب دي د حکومت او د طالبان ترمنځ سولې د راتګ سبب شي.
طالبان څنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي مګر د روسیې سره یې کوي؟ چې روسیې چې دا پیشنهاد کړه دغه سی یو غونډه به واقع شي، د طالبان به د روسي وساتت ومني.
ګوري، طالبان امریکا سره په مستقیمه جګړه باندې اخته دي، په داسې حال کې چې د روسانو سره په مستقیمه جګړه باندې اخته نه دي. دویم دا دی چې هغه ائتلاف چې په تیرو شپږ کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د طالبان سره جنګیده، روسان د هغه ائتلاف برخه نه و. دا خپل ځان بل فرصت دی طالبانو ته روسان د اړیکو لپاره. درې مسله دا ده چې روسان تر اوسه پورې هڅه کوله چې طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د کابلوف اعتراف یو تر ټولو مهمه دلیل او داسې یو ګزینه ده چې موږ پرې اعتماد کولی شو. او څلورمه اساسي مسله دا ده چې تر هغه وخته پورې چې د امریکا هوکړه ونه شي، امریکا دا پروسه ونه مني، که سل ظلم روسان د طالبانو د حکومت ترمنځ وساتت خبره وکړي، دا اصلا زمینې شي. مګر دا چې په لویه کچه باندې دغه تفاهم ایجاد شي د ترامپ او د پوتین ترمنځ، د امریکا او د روسیې ترمنځ، په ډېرو مسایلو کې ډېرو مسایلو کې اختلاف شوی، دا وړې وړې خبرې وي چې دا خبرې د نیت په محدوده کې دي، تر ډېره حده پورې به عملي جنبه ونه لري. مګر دا چې یو زموږ د ټول نړیوال اجماع رامنځته شي او د افغانستان حکومت او خلکو ته قناعت ورکړل شي، دا په وصوله مرحلو کې دا وروسته به نتیجه ورکړي.
ډېره زیاته مننه. انتظار خادم صاحب، کور دی ودان.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د د افغانستان ولسی جرګې د 1409 مالي کال بودیجه د اکثریت رایو په تایید تصویب کړه. نور حال د ازادي رادیو د خبريال واصل وسال پر پورت کې ووري.
د متحد ولایتونو مرسیال ولسمشر او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې په بلخ کې له سولې زلارې د بدلون پر وسلو ټینګار کړی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استول شو ویډیو کلیپ کې ویلي چې دواړو مشرانو د سه شنبه په ماښام خبرې کړې دي. د وی ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د خی حکومتوالۍ او اصلاحاتو د پرمختګ، سیاسي مشارکت او د انتخاباتو د چمتووالي په اړه خبرې وکړې. همداراز د بلخ په سیمه ییزې ادارې کې د پر وخت او سوله ییزې لارې د بدلون پر وستلو هم ټینګار وشو. له سپینې ماڼۍ څخه په خبرې شوې اعلامې کې راغلي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې مایک پینس له افغان حکومت د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې کابل باید له عطا محمد نور سره کار وکړي څو په بلخ کې بدلون د خبرو سوله ییزې لارې رامنځته شي. د اعلامې له مخې دغه ټلیفوني مکالمه د هغو خبرو په دوام ترسره شوې چې تیره میاشت مایک پینس د حکومت له مشرانو سره لرلې. د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د راپورته شوې لانجې څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی په دې باب له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وړاندې کوي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت له دوامداره هڅو په ځانګړې توګه د ضروري اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د انتخاباتو د چمتووالي په اړه هم بحث وشو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او مایک پینس ترمنځ دا ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې څو اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور استعفا ومنله، خو ښاغلي نور او جمعیت ګوند له څوکۍ څخه لرې کېدل د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرو پورې مشروط کړل. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له خبرو هرکلی کړی. د دغه ګوند د ویان مرستیال زبی فطرت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې چې د امریکا د متحد ولایتونو په ځانګړې توګه د ولسمشر د مرستیال له ښه نیت څخه مننه کوي او خوشبینه دی، هیله لري چې د افغانستان قضیه همدا ډول له نږدې او په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي او د ټولنې واقعیتونو ته په کتو نړیواله ټولنه خپل لیدلوري بیان او پریکړې وکړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ولسمشر غنی او مایک پینس باید په دې اړه هم خبرې کړې وای چې کاتا محمد نور له سولې زلارې څوکۍ نه پریږدي، نور څه انتخابونه تر لاس لاندې نیول کېدای شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي کدار غواتا محمد نور ترمنځ اختلافات د معاملې له مخې حل شي، د قانون حاکمیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د ولسی جرګې غړو پرون د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت د 1409 مالي کال بودیجه چې څه باندې 310 میلیارد افغانۍ کېږي په عمومي غونډه کې تصویب کړه. د افغانستان په نوي بودیجه کې 26 میلیارد افغانۍ عادي او نږدې 112 میلیارد افغانۍ د انکشافي بودیجې لپاره په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه زموږ همکاري په ولسي جرګه کې د مالی او بودیجوي چارو د کمیسون د مشر ښاغلي امیر خان یار سره مرکه کړې ده.
یار صاحب، ولسي جرګې مخکې د 1409 کال مالی بودیجه رد کړې وه خو نن یې تصویب کړله. نن آیا هغه اصلاحات چې ولسي جرګې غوښتل بودیجه کې راغلي و چې منظور شوه که څنګه؟
بلې، او بودیجه تقریبا په اتو عمده عوارضو باندې رد شوې وه چې یو عمده وجه دا وه په اصولنامه د بودیجه کې بعضې مادې اضافه شوې وې چې حکومت صلاحیتونه ځان ته ورکړي وو، هغه بېرته هماغه د تېر په څېر باندې په اصولنامه د بودیجه کې راغله. صلاحیتونه یې کم شو، البته هغه صلاحیتونه چې خانیا تاسو ورکړي دي هغه مطابق باندې. بله مسله د اوپراتیفي پیسو وه چې هغه اوپراتیفي پیسې دغه د زیاتې وې، لس ادارو ته ورکړل شوې وې. په توګه په تېر کال کې دغه اوپراتیفي پیسې تقریبا شپږو ادارو ته ورکړل شوې وې، نو بیا زمونږ د اعتراض د وجې نه هغه صرف څلورو ادارو ته، هغه امنیتي ادارو ته چې شورا امنیت، وزارت داخله، دفاع او امنیتي نیمې ته ورکړل شوې.
بله یار صاحب، په مالی بودیجه کې په ټوله کې اته موارد وو چې د ماغې د وجې نه ولسی جرګې د 1409 کال مالی بودیجه رد کړې وه، خو هماغه اته موارد اوس اصلاح شوي ولسی جرګې تصویب کړل. صحیح؟
بلی او اتم وارده بازو ته منطقی یا چکم دادی تا جواب درلو ده حقای منطق پا داغ چور رو جلسو چی جواب وویلی او بازی بودیجه که باید زیب زیشوی اغای بودیجه که زیب زیب
خا د تیر کال په پرتله د سګنې مالی بودیجه کې څه تغییر پکې راغلی؟
تغییر خو عمده تغییر یې دا ده چې په دې کې انکشافي بودیجه کمه شوې ده. دا یو عمده تغییر و چې په بودیجه کې و. دویم دا و چې بعضې پروژې په تېرو کلونو کې د وکیلانو په غوښتنه به په انتقالي شکل باندې راتلې، اما د تمویل منبع به نه چې هغه پروژې بلاخره سږ کال د بودیجې د زمینې نه ووتلې، صرف هغه پروژې په بودیجه کې پاتې شوې چې کومه لپاره د تمویل منبع وه، یا دونه واده کړې یا په خپله حکومت د خپلو عوایدو نه تمویلوله. نو دغه عمده تغییراتو چې پکې راغلي چې یو هم شافي بودیجه تقریبا د تېر کال په مرتبه په پرتله باندې 15% کمه وه. حقیقي پروژې هغه پروژې چې هغه به په روان کال کې تطبیق شي او کار به شروع شي، صرف هغه پروژې پکې ځای پیدا شي.
د انکشافي بودیجې د کمېدو علت څه و؟
د انکشافي بودیجې د کمېدو علت دا و چې هغه ډونران چې په کلونو کې په پراخه پیمانه باندې د افغانستان هغه وږي صندوق کې پیسې اچولې، هغه کومکونه کم شوي و. نو په دې وجه باندې زمونږ په انکشافي بودیجه کې سږکال کمی راغلی.
په نوي بودیجه کې نړیوال معیارونه څومره په نظر کې نیول شوي؟
معیارونه د آی ایم اف د خوا نه چې هغه د وزارت مالیه سره او زمونږ جلسې درلودې، د هغې غوښتنه دا وه چې هغه پرنسپونه چې خپلو معیارونو کې په بودیجه کې عملي کېږي هغه باید تاسې په نظر کې ونیسي، چې یو عمده یې همدغه انتقالي پروژې وي چې هر کال به په صنعت د بودیجه کې راسي، اما د تمویل منبع به نه درلوده. یا نور بعضې د عوایدو په برخه کې، یا د تعرفو په برخه کې، یا همدا د مالیاتو په برخه کې بعضې پرنسپونه چې نړیوال غوښتل هغه پکې ځای په ځای شو.
معلومه ده چې د عادي بودیجې یوه برخه او انکشافي بودیجې ټوله برخه د نړیوال ټولنې لخوا تمویلیږي. اوس د بودیجې تصویب د ولسي جرګې دخوا نړیوالو نه د مرستو په جلبولو او د دوی تشویق دپاره څومره مرسته کوي افغان حکومت سره؟
تاسې ګورئ چې په تېرو کلونو کې مزمنه تقریبا تر 70% پورې بودیجه به نړیوالو تمویلوله. زما په دغه 15 کلونو کې تقریبا 90% پورې، اما سږ کال یې د نړیوالو تمویل 50% زموږ خپله واید دي. خو دغه پرنسپونه یا ریفورمونه چې په سږنۍ بودیجه کې راغله، شاید هغې کمې وعدې چې کړې وې او شرط یې دای شو چې تاسې باید په بودیجه کې دغه تعدیلات راولئ یا دا ریفورمونه عملي کړئ، موږ به بېرته خپلې مرستې زیاتې کړو. نو موږ منتظر یو چې هغه غیر اختیاري پروژې پیسې چې غیر اختیاري پروژې چې نه تمویلېږي انکشافي، هغې ته به دې پیسې ورکړي او وسط د سال بودیجه کې به تصویب شي.
ډېره مننه یار صاحب، کورم ودان.
مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې پر فلسطینیانو باندې د امریکا د بشري مرستو د کمیدو وروسته کوشش کوي چې د خیریه مرستو د راټولولو په خاطر نورې لارې چارې ولټوي. سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د خبریالانو مارګریت بشیر او ویکتور بیدی د رپورټونو خلاصه تاسو ته دراوروي.
د فلسطینی مهاجرینو سره د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان آر ډبلیو ای رئیس پیری کراهبول وویل چې موږ له نور هیوادونو سره د فلسطینیانو لپاره د هغه په وینا د چاندې راټولولو ائتلافونه لټوو. هغه د ټرمپ په ادارې او کانګرس باندې غږ وکړ چې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو د کمولو پالیسي چې د سیاسي مصلحتونو پر بنا اعلان کړې ده فسخه کړي. د فلسطینی مهاجرینو وقار او د منځني ختیځ وسنۍ بې ثباتي له پامه ونغورځي.
By saying that we delivered a letter today to UNRWA, the United Nations Relief Works Agency.
دا د امریکا امریکا د خارجه وزارت د وایند هیدر ناورد غږ دی چې د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د سه شنبه پورس خبري اعلان ته د فلسطین په باب د متحده ایالاتو نوی پالیسی توضیح کوله. ناورد ویل چې د فعلن لپاره موږ پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو ادارې ته په 2013 میلادي کال کې شپېته میلیونه ډالر ورکو او 15 میلیونه ډالر ورکول مو د راتلونکي وخت پورې ایجنډول دي. موږ دا پیسې د دې لپاره ورکوو چې نه غواړو کوم غټ بشري بحران رامنځته شي. په عین وخت کې د فلسطین د ادارې رئیس محمود عباس په یوې وینا کې خپل عکس العمل په ارتباط داسې وښوده:
بدأت قبل هذا بكثير، هي مؤامرة استعمارية بكل المعاني من اجل وضع زرع جسم غريب.
د فلسطین پاله ان لومړی ورځ نه د لویدیزو استعماري قدرتونو پالیسی داسې طرح شوی چې پارڅ کې خپلې ګټي او سیاسي مصلحتونه لټي او سم پر هماغه زړه پالیسی باندې عمل روان دی. د ټرمپ ادارې خبرداري ورکړ کړه د فلسطین اداره مالی اصلاحات ونکي او د اختلاس او فساد مخه ونیوله نو متحده ایالات به خپل مرستې نور هم کمې کړي. لبلخوا د ناروی د مهاجرینو د شورا یا نارویجین ریفیوجی کونسل عمومي منشي جان اګلند ویل چې د متحده ایالاتو د مرستو د کمولو د پالیسۍ ناوړه اثرات به په ټول منځني ختیځ کې محسوس شي. هغه غوښتنه وکړه چې امریکا باید خپل مرستې کمې نه کړي. سعودي عربستان، اروپایي اتحاد، جرمني، سویډن، برېټانیا، جاپان، ناروی، سویټزرلند او هالند ژمنه کړې چې له فلسطیني مهاجرو سره خپلې مرستې جاري ساتي. په عین وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اطمینان لري چې متحده ایالات بل وادي سره سم ساکر خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د انتخاباتو د وخت شعار دا و چې امریکا په هر څه کې اولیت لري. اوس یو کال وروسته ګورو چې جمهور رئیس ترامپ په خپلو ژمنو کې څومره کامیاب دی. ښاغلی ترامپ ډېره هڅه وکړله چې د پوست په اړه د انتخاباتو د وخت ژمنې پوره کړي. د جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتو د وخت د وعدو د پوره کېدو په هکله رپورټ تاسو نسیم ستانیزی اوري.
ولسمشر ډونالډ ترامپ د یو کاندید په توګه وعده کړې وه چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د ده کړنلاره د بهرنیو مداخلو په اړه ډېر زیات توپیر لري.
مونږ په منځني ختیځ کې شپږ تریلیون ډالره مصرف کړي دي. په دې باندې مو خپل هېواد دوه ځلې ودانولی شوی.
دا پوښتنه کېږي چې ښاغلی ترامپ د خپل جمهوري ریاست په لومړي کال کې د امریکا له روانو شخړو سره څه ډول معامله وکړله، آیا خپلې ژمنې پوره کړي دي او که نه. د دې لنډ ځواب دا دی چې هغه ډېر زیات بدلون چې ښاغلی ترامپ یې په دې اړه ژمنه کوله هغه منځته نه دی راغلی. هغه دې ته لیوال نه دی چې د امریکا نظامي قوت په بهر کې استعمال کړي، خو کومې شخړې چې هغه ته له تیرو دورونه په میراث پاتې شوې دي د دې یو کال په ترڅ کې د امریکا نظامي حضور په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې درېمه برخه زیات شوی دی. امریکا همدارنګه تر پخوا ډېرې بمبارۍ کوي. تیر کال امریکا په عراق او سوریه کې د 2014 کال په پرتله 30% زیات بمونه وغورځول. په افغانستان کې هم درې چنده زیات بمونه استعمال کړل. د ډرون او نور هوایی بریدونه په 2018 کال کې په پاکستان، لیبیا، یمن او سومالیا کې زیات شوی دي.
په یمن کې بریدونه درې چنده شوی دي. په سومالیا کې د تیر کال په پرتله دوه چنده شوی دي. د دې زیاتوالي علت دا دی چې د دغو هیوادونو یو شمیر برخې د دښمنیو فعالې سیمې ګڼل شوی دي. د دې معنی دا ده چې امریکا هلته د ډیرو کمو محدودیتونو سره بمبارۍ کولی شي.
که دې ټولو خبرو ته وکتل شي نو د ټرمپ بهرنۍ پالیسي د هغه نه مخکې دورونه په بهرنیو مداخلو کې کمه نه ده. کریستوفر پریبل د کاټو د انسټیټیوټ غړی وایي لږ توپیر دا دی چې نوره هم تهاجمي شوې ده. هغه شخړې چې ورته په میراث پاتې شوې وې تر زیاتې اندازې همغو ته ادامه ورکړې ده، خو د قوت استعمال ورسره زیات شوی دی.
largely continued
د افغانستان په برخه کې د مثال په توګه کڅه هم د جګړې په اول کې هغه مخالفت کړی وو، خو هغه دا جګړه چې په میراث ورته پاتې شوې و پراخ کړله.
ولسمشر ترامپ د افغانستان لپاره یو نوی ستراتیژي هم اعلان کړله او د امریکا عسکري د بی مثالو اتلانو په توګه وستایل. دا د دې څرګندونه کوي چې د جمهور ریاست کاندیدان ډېرې وعده کوي، خو کله چې د بهرنۍ پالیسۍ مسائل منځته راشي نو هغه هر وخت نشي پوره کولی.
چې غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.